دا مشال ریډیو د نن د نهه ورځ او د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه د شاین بونریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نړۍ نه راسره یو شمېر راپورونه تفسیری دي او زمونږ کډوري خبرونه به مو وره خوړومبه د بشیر ګواخ نه د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې پرون یو کانفرنس وروسته پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې لپاره شریکې هلې ځلې کوي. په کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې د طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره یې کوششونه ډېر کړي دي. د خبرونو تفصیل، اسلام آباد کې پرون مازیګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې د پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به شریکې هلې ځلې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون دې کانفرنس کې وویل چې د امن راوستلو لپاره به شریک کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له غونډې وروسته خبرلاند وویل چې دې غونډه کې په سیمه کې د سولې د راوستلو ترڅنګ د تجارتي اړیکو په زیاتولو خبرې کړي. کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې یوه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبر اعلان ته وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي او د چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه راغورځېدلی چې له ملبې څخه یې د درېو کسانو مړې راویستل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په سر خارکوټه کې په جلا جلا پیښو کې پرون 4 کسان ووژل شول. چارواکي وایي دې حملو کې د 2 ښځو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې 3 تنه شیعه هزاره او 1 تن سنی دي. تر اوسه پورې د دې وژنو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امن راوستلو لپاره د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو په خاطر کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د طالب جنګیالیو سره تماس کړي. په داسې حال کې چې پاکستان تل وایي د سولې لپاره به هر قسم مرسته وکړي، د یادې شورا د بهرنو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره د پاکستان صادقانه ملاتړ ډېر اهمیت لري.
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېر وخته د افغانستان په ځایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري.
تیر هفته په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده ووځي. په اوس وخت کې شاوخوا 9.5 زر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لویې قربانۍ یې ستایلې دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغې ورځ وروسته شوې دي چې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې په عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مئی په 3 د سی این این ټی وی په یو پروګرام کې په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په وینا چې کېده شي نو موړی ته یا د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر ته غلط معلومات ورکړ شوی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل چې د روس اس 300 میزایل به زر دوی ته ورسیږي. هغه د خپل روسی سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې تر ملاقات وروسته وویل چې پر دې موضوع خبرې ختمې شوي او په لنډ وخت کې به دا میزایل ایران ته ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې دا لزمه کې هوا ته ویشتون کې نوی میزایل به د کال په آخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. ایران ته په منځني ختیځ کې عملیاتو کې شامل جازونو ویشتلو قوت ورکولو باندې اسرائیلو سخت غبرګون ښودلی دی او غندلی دی او په واشنگټن کې یې اندېښنې راپارولې. بلخوا روس ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام په سر شوې تړون له وجې د دې سودا لپاره لار خلاصه شوې ده. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو، وژل شوي او برمته شوي روغ رمټ آزاد شوي دي. د اوکراین د کورونو چارو وزارت ویلي چې دغه 40 کلن سړي د خارکیف د سیمې په لیو بوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډزو 2 کسان ووژل او روسیې د تیلو په یو ټانک کې دغه 3 تنه برمته کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا، سلام پختونخوا کې ته هر کلی وي اوریدونکو ته زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي، ډیر مفید جلسه وه.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خزینه کاندیدانو هم میدان ته رادنګلې دي.
کمپینز زموږ لګیا دي، چلیږي موږ ډور ټو ډور جو بینرز لګېدلې، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی.
د پاکستان افغانستان سیمونه نه نور یو شمېر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو راځمږه لومبي موضوع ته. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د اورنګي ټاون په فقیر کالونۍ کې نن سهار وختي هغه مهال مخې ته راغله کله چې د رینجرز واکونو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوختو. په دغه اړه په سیمه کې موجود زموږ همکار ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرښه دی. کریمي صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟
ډیره مننه شاهین ګنوی صاحب.
کریمی صاحب، د دې بمی چودنې د دې عملیاتو د غلطه د امنیتي صورت حال موږ لږ خبر کس روان دي کراچۍ کې؟
شاهین ګنوی صاحب، په کراچۍ کې چونکې د تیرو تقریبا 16 میاشتو راسي د لټون عملیات روان دي. دا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا عملیات چې دي ترسره کیږي، چې په دا زیاتره د رینجرز واک لخوا ترسره کیږي. بیګا دغه شان د لټون عملیات د کراچۍ د پښتنو علاقه د فقیر کالونۍ اورنګي ټاون پاغې کې دغلته د لټون عملیات روانو، چې په دې کې نن سهار تقریبا 4 بجې په یو کور کې بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چې دا اول پولیس ویل چې دا ځانمرګي حمله ده، خو بیا دغې نورستو د دې پخلی پولیس چارواکو وکړو چې دا ځانمرګي حمله نه ده، بلکې دغلته چاودیدونکي توکو چې تقریبا 4 کیلوګرام هغه چاودیدلی دي، او د هغې له امله دغه کور چې دی دا په مکمله توګه راغورځېدلی دی. او د تر اوسه پورې دوی د 3 مړو د دغې ځینې د را ایستو چې دی دعوه کړې ده.
د وژل شوي کسان څوک دي کریمي صاحب؟ دا دغه کور خاوندانو که د رینجرز خلکو؟
بنیر صاحب، په دې اړه باندې پولیس چارواکو خو اول ویل چې دغلته وسلوال پټ وو، او دوی چې کله د دې نه خبر شو چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي او دلته د لټون عملیات کوي، نو دوی یو برید کړی دی او هغې په نتیجه کې دغه شوي دي. خو په دې کې رینجرز واکونو ته څه مرګ ژوبله نه ده اوښتلې. دغه شان چې کم کسان وژل شوي دي په هغې اړه باندې پولیس وایي چې دوی په دې حقله باندې تفتیش کوي او دوی دا شک څرګندوي چې دغلته څوک وسلوال پټ وو او دغلته دا چاودنه د هغې د چاودېدونکو توکو له امله په هغې پخپله شوې.
ډېره مننه. ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره به ایجنډا او په تیاری غور وکړو. په دغه اړه باندې حکمت کرزی ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسائلو سربیره په ځینو مسائل مهمو مسائلو بحث کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې و.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پولیسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر ایجنډا او تیاری غور وکړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفید جلسه وه، ډېر د سعودرنۍ درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالمه او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودرنۍ به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د آسیا زړه یا استنبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د غونډه کې یوازې د کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د وای داس یازره د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو باچ په نننی پروګرام کې برخه اخیستې و. د غونډې لنډې خپل وړ وند وزارتونو او مرکزونو ته ولېږي سو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتواله ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي دا غنی ټړه تر دې د منه د ټاکل شوې. د هغه پاړه په پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسه په 2018 میلادي کال کې پیل شوه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوه چې افغان ولسمشر اشرف غنی پکې هم ګډون کړو.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخ پر راپور کې ورو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
امارات کې اوسره خبرې شوې، قطر کې اوسره شوې، دلته په داخل د افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټي د خلکو سره تماسونه شته. خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښینئ. حبیب الله فوزی وای له همدې کبل افغان حکومت د پاکستان سره اړیکی خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل طالبان څومره سولې ته علاقمن دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېر وخت د افغانستان او شریک د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت کې طالبان نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حکله کې پرمختګ ولري.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریځ کوم قائدین دی اړ دلته پاکستان کې، دا ریځ فیملی دلته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دا صرف یو غوښتنه ده چې ماته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اړخ خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه یې پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهم ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنگ جاری وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسف زیوای طالبانو زکه حمله ډیر کړي چې راتلونکي کې په ممکنه کې دونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه غټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچول شي، وای چې وی لوی لارې بندي کې حتی ځینې ولایتونو له مرکزونو او لسوالیو رابطې خطه کې لوی لارو باندې مشکلات راځي چې خلکو ته مشکلات وځي.
یاد دی وی چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتو په یو غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس د قبایلی سیمو د پرمختیایي چارو په اړه باندې یو راپور په کال 2012 کې کړی چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 14 ارب روپۍ ځان لکړې شوی وي، خو د 2013 کال د جون در میاشت پورې 9 ارب روپۍ لګېدلې وې. دغه شانتي په دا نوي بجټ کې 13 ارب روپۍ د قبایلی سیمو لپاره ځانګړې شوې دي، خو په دغه اړه باندې د دغه سیمې مشران وایي چې اکثر دغه پرمختیایي پروژې سر ته ونه رسي او دغه په مالی پنګې چې دي دا مرکزی حکومت ته واپس لاړې شي. په دغه اړه باندې د نور تفصیل لپاره زمونږ د همکار احمد الله راپور ته غوښتو.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلی سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلی سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې. خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014 2015 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 3 ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چې کله د پخوانی او موجوده د قامي سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي سملې پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
لوکل گورنمنٹ، پی ایم سیکریٹریٹ، فائنانس منسٹری، ٹو فاٹا سیکریٹریٹ، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جو وہ بائی ایڈمنسٹریشن اپروول تنا بعد واپس وہ لیٹر رت لنا گا منے بی پی سی ونے جمع کونا بی ایکسیبلٹی ہوئر کونا بی اپروڈ کونا نو دے ا پروسس بت پورا کرے ہوں افیشل طریقہ دے دک مسئلہ دے پروسس بنے ٹائم لگی گی.
ہم ددی پختنی پ جواب کی دا پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمے یا ایف آرز نہ د قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکریٹریٹ پلاس کی دی منگ دہا ہوئی د مرز زین په غیر هیڅ نشو کولې.
ام ان ګانو لداسې موخه نه ملويږي. لکه تاسو له مثال درکوم، د مخپل علاقې شپږ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولي، نن ورځې پورې دغه ورکارډر نه دی شروع شوی. نو ما په میټینګ کې همدا خبره ورته مخې لکې خو چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورکارډر نه دی شروع کړی، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ لوی خند دی او دغه وجدا چې کله یې همدا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نکړی شو. مشال ریډیو چکل دا ټوله معاملې د فاټا سیکریټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وای چې مونږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فاندز جاری کوو.
فاټا کې نه په سیټل کې مونږ پیسې دا څنګه نه ملاويږي د فاندز شي کمی دا به خپل سکیمونه ورکه هغه نه پس به تعریف فاندز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلی او سېنات کې 19 غړي د قبایلی اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ڈلے دو غڑی شامل دی. مشال ریڈیو چکلا د حکمران گوند مسلم لیگ نون د باجوڑ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د گوند حکومت نه باوجود ولی د فاٹا سیکریٹریٹ نه خپل فنڈز نشی تر لاسه کوله. نو په جواب کې نوموړی وایي
د درې کال کې زمون په حکومت کې چې د حکومت نمائندې گورنر سره سره میټ تذکرې دا پرایم منسٹر سره کړی دا یو څه پورې دې موږ د سکم سکول راغله زه د حکومت نمائندې تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ افتتانه راګړې دا نظام چې څو کارخانه نشي لري څوک کاروبار نشي کولای نه پاتہ تا د تیرشو کوتل توجه او د بډر پاسو سوې وایي نو ته سړي حکومت ته
د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو نچکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یو واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولی ورنکړو.
منیسټر موږ په دې شکل کول چې هغه مونږه بجټ په تجاویز وګ کېنول د هغه نه هم تجاویز واغشتل چې دا د کار په دې دې ځای کې کول دي او دا چې مونږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی ستور کی بیا په یو کال کې مصوم رس کولای شو. آی ډونټ نو چې دا بوش پیټ کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وي نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي او افسوس ته بای باندې غا کار کیږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قامی بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 منټه وړاندې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو بدا سے حال کی چھ دروان میشے پدرشہ منیٹا پ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات کی گی. د بلدیاتی انتخابات و د پارا تیارے خپ درس کی روانی دی او د سڑو سرسرا اس خز کاندیدانو ہم دغ سیاسی میدان تر دنگری دی پدغاڑا باندے ل اسلام آباد در رابع اکرم خان نور حال رکھی.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورس کې دون کې دي صدا پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سلانه برخه اخلي. د سلانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري د نارینو په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړي دي او د ووټ اخیستلو لپاره کور په کور کمپاین چلوي. هم په دې کې یو زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او شپاړسم پاسا مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ذکر اتل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق تر لاسه کړي.
کینزارونه مې دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلي هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي خو خلک ته وای وي هغه داسې جنې ده چې هغه مونږ له شپې منډه وهلې باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور ځو، بینرز لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگز کو، پلاننگز کو، دا غینه بیفور الیکشن پلاننگز اخلو، سیشنز اخلو او دا خلک اویر کو چې د خځې اوټ کاست کول ډېر زیات ضروری دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي، یو کس ځان له منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانینه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجه د خپل کام لپاره د غی جایزه حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل پېژنګلو جوړول او دویم دا چې زمونږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغې مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمونږ د نوکریانو لپاره کومه 15% د کوټه وي. مونږ ته خو معلومه نه وي هغه کم ځای سي، نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ له خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زمونږ هم پېژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ستاسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
د رابع اکرم خان راپور مو ورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته پاره د کرن خان په آواز د خان عبدالغنی خان د کلام.
لگ خندا خدا دبی غمی لگ خو لگ خندا خدا نیٹئی لگ دا گنی دنیا خدا نیٹئی لگ دا گنی دنیا خدا سما خدا نیٹ لگدا گنی دنیا خدا نیٹ لگدا گنی دنیا خدا خندا خدا نیٹئی لگدا گنی دنیا خدا نیٹئی لگدا گنی دنیا خدا
مشال ریډیو د اردوونکو زمونږ سهارنه خبرونه اوري درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه نیمې بجې کېدونکو د بشیر ګواخ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو.
اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه دغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې وشوې چې تمه کیږي د دې کال په اخره کې به اسلام آباد کې جوړ شي. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکی عبد سلیم نن خبرلانو ته په دې اړول چې په اورنګي ټاون فقیر کالونی کې دغه چاودنه کې یو کور راپریوته چې له ملبې د درېو کسانو مړیره وویستل شول. د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشینکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورځي. اول ته به د لوړپوړو چارواکو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلی چې پاکستان په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیبالله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې خو دا هېواد تر اوسه هم یو خطرناک هېواد دی. هغه په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې پرون وویل چې افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر اخره له دغه هېواده ووځي. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هېواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لویې قربانۍ یې ستایلې دي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به ضرور ته ورسیږي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات تری دي او دغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2 ګریډ 5 د 1 سلور او د 6 ګریډ 1 افسر کار کوي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي؟ ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې و. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شانترکی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پښتونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کړي شي او د دې نه دا تاثیر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تریا مرده وفاقی حکومت لپاره ده چې خیبر پښتونخوا بلوچستان او سینسوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسران ته د غیدې قابلیت او د تجربې په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاع تر روان دي. ادارې وايي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وايي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندي نشوالي له وجې صورتحال خرابي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د روان ضروریات او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر اوردونکو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي اگزیکټ نومي کمپنۍ چې د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن نه دا او د ملیونونو ډالرو په بدل کې ډیګریان خرڅ کړي دي. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړي دي. بل خوا ګاډین رسپانه لیکي ښکاري داسې چې داعش وسلوارې ډلې مخفزتی دون کې اغیز نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران او نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. دغه دواړو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې د اسرار العالم مومن نورو
فارم پالیسی مجله لیکي نیو شام درسپانه په پاکستان کې اگزیټ نومي کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تور نکړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د پخ خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 370 وی پاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. دا په خبره داسې هم شوی چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څخه باندې $400,000 مصرف کړی دی او همدارز د کمپنۍ په ملیونونو ډالر ګټلی دی. په مقاله کې راغلی دی ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان لوړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلی وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوی د اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سونی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړې هیواد ایران پر خپل ځمکه د سختدریز سونی وسلوالو ډلو قربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1990 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي خو دا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو سرازو د افغانستان او پاکستان چارو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو راپورونه رسیدلي دي. ولې پښتنه دا ده چې د سولې دغه بهیر به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د دې پښتنې ځواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دی نیشنل ورځپاڼه کې خپور شوی دی او پامیر ساحل د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په د نیشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال پاند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده، او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزوری بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ رسیدلې دي، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې د سړو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له ښځو ووټ واخیستل شي. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټون تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرې برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان دې لړ کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1980 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمیره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلۍ کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنټ کې 10 چوکۍ بیل شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمیره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنټ په دریو دورو کې خزینه وي. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلی کې د ښځو شمیر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپلې لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند دا په خپله پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې ښځینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا وټونه پی واخلي.
بشیر ګواښ چې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کول. د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د رحمت شاه سایل لیکلي غزل د منتظر خان په آواز باندې وړاندې کوو.
پسر لراش تیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چھیوں بلتا زارو نکو ہائے زارو نکو
دا مشال ریډیو د اردوونکو اوس یو راپور د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تیره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان یې اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دی.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د پنځه بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو. هغه زخمي نفر مسلمان و، د خارجان کم کسان چې دي، که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منسوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي، خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومان کډ یې ورسره وي، هغه پنځه موټره موټرالي دی د کښې له ور نه شوه. نو دغه کوچنیان یې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خوا دوري انتقال کړل. او دغه باکمانده خلک دلته جنګ کوي، د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې حال کې دولت ولسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسلوالو مخالفانو او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مردور دن کو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د احمد شاه مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود د ملي یووالي حکومت احمد ولی مسعود ویلی دی چې د ملي یووالي حکومت د ګټې په ځای ټولنې ته ځان رسول دی. په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه کړې ده چې د هیواد په سیاسي صورتحال د بحث لپاره د لویه جرګه راوغوښتل شي. خان محمد سین نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي اجنډا رئیس احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو له لومړۍ ورځې راهیسې نه یوازې دا چې کومه وړتیا نه ده ښودلې بلکې ټولنې ته زیان رسولی دی. ښاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان دی تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان پکې هم وو وکړې. ښاغلی مسعود وویل د ملي یووالي حکومت د هیواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نه شو. ده وویل په هیواد کې حاکم اضطراري حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره دی اضطراري لویه جرګه را وبلل شي.
اصلا د ملي یووالي حکومت جوړ شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت یعنې څه؟ د ملي یووالي حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحرانه وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملي یووالي حکومت تقصیر نه لري بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پوروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویل په تیر حکومت کې امتیاز غوښتنو او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروايي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د سرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې دی چې حکومت بیا بیا ویلي چې په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. له دې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. د وویل یو له ستونزو دا ده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. که لومړی کس د یو وي نو دویم کس دې هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی. سره له دې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو لاسي صنایعو او د دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو موسسو د فعالیتونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړون کې د دې کار موخه د حکومتي ادارو او انجوګانو د کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه پګوت کوي. په دغه اړه باندې نورحال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې و.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په کې دولتي ادارو، غیر دولتي باسو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرصه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارچانو ته په مخ کې ایښي دي.
دولتي شورا استاد زهره جلال وویل چې خوستی میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډیرو انتیکو شیانو او عصري ځایونو کې کارول کیږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاندې دپاره خو دا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیاندې چې کوم لاسي
مایی دی لری یای پکورونو کی جوڑا وی آگان شکڑای چی بزرد وڑان دی که کل چی نندرتون جوڑ شی کم لسی سنائی چی دی جوڑ کردی دی نو کولشی چی دی نندرتون لیار اخفل شایونو کلوری.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وای چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډیره خدمات عرضه کیږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونې ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چیرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي، نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو سهارنې خپرونې اوریدونکو د روان خپرونې د پای په دې شیبو کې تاسو دپاره دغه سندر وړاندې کوو. په روان خپرونه کې د نورو راپورونو او تبصرو سره راځو.
چی